ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وای د طالبانو له اقداماتو داسې ښکاري چې د نجونو پر زده کړو د هغوی بندیز لنډمهاله نه وي. شاغلی خلیلزاد دا خبره د کانکور په ازموینه کې د نجونو د ګډون د مخنیوي په اړه د طالبانو د تازه اقدام په غبرګون کې کړې ده. خلیلزاد پر خپله ټویټر پاڼه د نجونو د زده کړو خلاف د طالبانو اقداماتو ته په اشاره کښلي، دا پریکړه د طالبانو له مشرانو سره د مشورې پر اساس نه ده شوې او د افغانستان اکثره خلک یې مخالف دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په یوه تازه اقدام کې د افغانستان خصوصي پوهنتونونو ته امر کړی چې نجونو ته د راتلونکي میلادي میاشتې د کانکور په ازموینه کې د ګډون اجازه ورنه کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم اروپایي څانګې په لسګونو پلویانو پر افغان نجونو او ښځو د تعلیم او کار د محدودیتونو خلاف په ایټالیا کې لاریون وکړ. د لاریون و تنظیمونکي عبدالله احسان ازادي راډیو ته ویلي د لاریون برخوالو له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو د تعلیم، تحصیل او کار حق دي نه ځینې اخیستل کیږي. لاریون والو له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې په دې برخه کې دي پس چلند نه کوي، بلکې خپل دریځ دي قاطع او روښانه کړي. شاوخوا 1500 ورځې کیږي چې نجونې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته تعلیم نشي کولای. تیره میاشت انجونې پوهنتونونو ته لتګ هم منه شوې او په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګید. په افغانستان کې د هوا د سړې څپې له کبله د مړینو شمیر په زیاتېدو دی. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی شفیع الله رحیمی نن یک شنبه د جدیل شلمې څخه چې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د واورو ورېدا پیل شوې، د سړې څپې په نتیجه کې د مرژوبلو او تاوانونو په اړه وویل.
د هیواد په څلوېښتو ولایتونو کې 120 کسان شهیدان، 30 کسان ټپیان، له 150 څخه زیات حاصلګنځي په نیمه او بشپړه توګه ویجاړ شوي.
رحیمی همداراز وویل چې شاوخوا 80,000 څاروي هم مړه شوي دي. د اروزګان ولایت په چوره ولسوالۍ کې یو ځوان ځان وژلی دی. د اروزګان ولایت والی ویاند احسان الله حماس د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
چری ولسوالۍ په جنوبي قلعه رخ سیمه کې یو ځوان سی احمد الله نومېده، خپل ځان د ټوپک په وسیله باندې ویستلی ده او بیا وروسته د کورنۍ لخوا ولایتي روغتون ته لېږدول شوی چې ولایتي روغتون کې بیا خپل ژوند له لاسه ورکړی ده.
حماس هم دراز وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه ځوان ولې ځان وژلی دی. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې نن سهار له یو پل څخه د بس موټر د لویدو له کبله لږ تر لږه 40 تنه مړه شوي دي. یو چارواکي نن یکشنبه ویلي چې بس وروسته اور واخیست. د بلوچستان د لس بیکو ولسوالۍ یو چارواکي حمزه انجم د پیښې په ځای کې رسنیو ته ویلي درې کسان ژغورل شوي او په بس کې 48 کسان سپاره. د په وینا بس د یو پل له پای سره ولګید چې وروسته خپل لارې هم چپ شو. او ایرانی چارواکو نن سهار ویلي بم لېږدونکو بې پیلوټ الوتکو تېره شپه په اصفهان کې د ایران یو دفاعي فابریکه ویشتې او څناڅه یې زیانمنه کړې ده. دا پېښه داسې وخت کېږي چې د ایران حکومت له سیمه ییز او نړیوال کړکېچ سره لاسو ګرېوان دی. د ایران دفاع وزارت په دې باب معلومات نه دي ورکړي چې په دې حمله کې د چا د لاس لرلو شک کېږي، خو وایي دا د بې پیلوټ الوتکو ناکامه حمله وه چې مرشوبله نه ده اړولې. حمله داسې وخت شوې چې پرون شنبه د ایران په لویدیز آذربایجان ولایت کې د تیلو په یوه چانډځای کې اور ولګېد. په دې پېښه کې د مرژوبلې راپور نه دی ورکړی شوی. په همدې ولایت کې پرون شنبه ناوخته یوې زلزلې لږ تر لږه 3 کسان مړه او تر 800 ډېر کسان ژوبل کړل. زموږ غږ آزادي رادیو اوري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی گاونډیان د افغانستان د سولې لپاره مهم بولی. د ښځو او مدني حقونو د رعایتولو لپاره به پر طالبانو د نړیوالو فشار نتیجه ورکړي.
کوي. زه فکر کوم چې دوی ته دغه بحثونه اصلا مهم نه دي، رول نه لري.
په کونړ کې له شدید ورښت وروسته د یو کور د نړیدو له کبله د یوې کورنۍ غړي مړه او ژوبل شول.
درې نفر ماشومان یې جنکۍ شهیدان شوي دي او شپږ نفر د کورنۍ نور غړي زخمیان دي.
په پکتیا کې هنروال وای ملاتړ کوونکي نه لري.
موږ د خاص سپانسر یا حمایت کول ولا څوک نه لرو او انځورګران ستاسو څخه د اقتصادي مشکلاتو له وجې نشي کولای چې د هنر ته پراختیا ورکړي.
افغانستان د متحده عربی اماراتو په وړاندې شلو وره سیالیو ته لوبډله اعلان کړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه وس شپه ورځ اوریدای شي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استاذ وایي د افغانستان گاونډیان د دې هیواد په سولې او ثبات کې مهمه ونډه لري. نیکلاسن نن ویلي اروپای ټولنه په همدې مخیته د رسیدو لپاره د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره نږدې کار ته دوام ورکوي. تیرونه په بروکسل کې د اروپای ټولنې او د منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ غونډه کې په افغانستان بحث وشو چې په کې ګډون کوونکو د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو د بشري حقوقو په خوندیتوب او د افغان جنو او شزو او زده کړو په پایل ټینګار وکړ. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره امید ظاهر مل را سره دی ل د بوورو مهرباني
مدنا څاروان صاحب هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه د اروپای ټولنې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن نن سهار په خپل ټوئیټر پاڼه باندې د افغانستان د وضعیت او د دې وضعیت پاڼه باندې د خبرو لپاره یو شمېر ټویټونه کړي وو او په هغه کې لیکلي چې اروپای ټولنه د افغانستان د سولې او ثبات د رسیدو په برخه کې د سیمې د هیوادونو او د ګاونډیو هیوادونو وان د مهمه بولي او د همدې لپاره ځکه دا کار کوي چې په افغانستان کې ثبات راشي او تر خوای د ټول حقونه خوندې شو افغانستان پرمختګ وکړي. توماس نیکلاس هم دا هم ویلي وو چې دوی د مخه تر رسیدو لپاره د افغانستان گاونډیو او نورو هیوادونو سره خپل هڅو ته دوام ورکوي او لنګدي وسره کار کوي. نیکلاس هم دا څرګندونه داسې محل کوي چې د جنوري په شلمه یعنی په 19مه او شلمه باندې په بروکسل کې د مرکزی آسیا 15 هیوادونو تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان او ترکمنستان د دوی اساسي او د اروپאי ټولنې یو شمېر اساسي سره په بروکسل کې کېناستل د افغانستان په اړه باندې خبرې وکړي او د خپل خبرو په پای کې یو اعلامیه هم خبره کړه. په دې اعلامیه کې راغلی و چې دوی د دې خبرو په اوږدو کې په افغانستان کې د نن له پانجون او خود سره هم د ویډیوي کانفرنس لري خبرې کړي دي او د پایلې ته رسیدلې چې دوی یو خزي په افغانستان کې اوس د بد وضعیت سره مخامخ دي. د زده کړو مخینه ول شوې ده، د کار مخینه ول شوې ده او نور ډیر بندونو سره مخامخ دي چې باید دا بندیزونه پای ته ورسیږي. په دې لامه کې اوس نور موضوعات ته اشاره شوې او لاغې دا و چې د افغانستان له خوا یو شمېر هیوادونو دا هم فکر کوي چې دوی ته غواخ متوجه دي او د دې غواخ د مخنیوي لپاره طالبانو ته پکار ده چې په افغانستان کې د نن د ترهګرو پر ضد باندې عملیات وکړي او ترهګر وځي. دا سال کې چې طالبانو په ځلونو دا ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره د نور هیڅ کومبل هیواد لپاره خطر نه دی. خو ښکاري چې دغه ډاډ د افغانستان ډیرو نږدې ګاونډیانو او هاو ته چې طالبان سره خورا ډیر نږدې اړیکې لري هم د منلو نه دی. دا اندېښنې او د افغانستان د وضعیت په اړه باندې د نړیوال ټولنې لخوا د افغانستان د سیمه ایزو او ګاونډیانو سره د خبرو دوام تاسو حال مطرح کیږي او داسې مال ته خبرې کیږي چې په افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت یوې داسې مرحله ته رسیدلی دی چې خورا د هر رسنې د خبرونو سره ټکر دی او اندېښنه لري چې کدا وضعیت دوام وکړي افغانستان یو نیوی بحران ته بیا به کنټرول سخت نه نوي.
ډیر مننه ظاهر مل صاحب چې د اروپای اتحادیه د ځانګړي استاذ د څرګندولو جزئیات مو ورکړل. د دې ټولنې لوري بیا د افغانستان په ویبلې ستونزې هم نظر څرګند شوې دی. اروپای ټولنوي بانکي ستونزې د برښنا نشټوالی د شزینه کارکونکو کموالی او د سیمه ایزو همکاریو نشټوالی د افغانستان په خصوصي سکتور کې د سوداګرۍ عمده ننګونې دی. ټولنې په خپل ټوئیټر پاڼه کې لري دوی د پاکستان له اجرایوي مدیر سره په همکاري په نړیوال بانک له 15 وشتو زیاتو سوداګرو شوزو او نارینه وو دغه شان لوی او وړو شرکتونو سره چې په افغانستان کې فعالیت کوي دا ستونزه په ګوته کړې ده. د دې موضوع د تفصیل لپاره حسیب تلاش هم د شپه له استودیو سره وصل دی لده به وورو. تلاش مهرباني. تلاش سے ستاسی مایک گل دے مایک ہم روشن کی مہربانی
په افغانستان کې تر ډیره پورې سوداګری میرمنې وای پر خځو روان بندیزونه د دې لامل ګرځیدلی چې دوی خپل فعالیتونه په سمه توګه پر مخ یونسی. یو له دغو میرمنو په هرات کې د زعفران د تولیدي شرکت مسؤل سوریا دقیق ازادي راډیو ته وویل د بندیزونو وضع کول په ځانګړي ډول د جواز د نه تمدید له محرم پرته سفر ته اجازه نه ورکول او نور موارد د هغه ستونزې دي چې خزینه سوداګرې ورسره لاس او ګریوان دي. میرمن دقیق داسې مهال دا خبرې کوي چې تازه اروپایي ټولنې ویلي بانکي ستونزې د برېښنا نشوالی د خزینه کارکوونکو کموالی او د سیمهیزو همکاریو نشوالی د افغانستان په خصوصي سکتور کې د سوداګرۍ عمده ننګونې دي. دغې ټولنې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دوی په نړیوال بانک کې د پاکستان د اجرایوي مدیرې سره په همکارۍ له 15 زیاتو سوداګرو ښځو او نارینه وو او دغه شان لویو او وړو شرکتونو سره چې په افغانستان کې فعالیت لري بحث کړی او دا ستونزې مشخصې کړي دي. د په داسې حال کې ده چې یوه ورځ مخکې نړیوال بانک په 2022 کال په وروستیو لومړنیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر مهال د صادراتو د زیاتېدو خبره کړې ده. ویلي دي چې صادرات 90% زیات شوي، نرخونه په ځانګړې توګه د افغانۍ او د اسعارو نرخ ثابت ساتل شوی دی او عواید هم زیات شوي دي. په افغانستان کې روانې بیروزګاری او د افغانانو بېوزلۍ ته په پام د نړیوال بانک دا راپور د ځینو لخوا مبالغه ګڼل شوی دی، خو د طالبانو حکومت یې هرکلی کړی او د صادراتو ډیرېدل یې اقتصادي پرمختګ ګڼلی دی. د اقتصادي چارو پوه عبدالناصر رشتیا په خصوصي سکتور کې ستونزو ته په پام سره ازادي راډیو ته وویل که د طالبانو حکومت له نړۍ سره تعامل وکړي او د نړیوالو لخوا په رسمیت وپیژندل شي نو کولای شي چې د بېوزلۍ او بیکارۍ ستونزه ختمه کړي. ومو غوښتل چې د خصوصي سکتور په برخه کې د یادو شویو ستونزو په اړه د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مرستیال ښاغلي یونس مومند نظر هم ولرو، خو دغې خونې خدای زموږ پوښتنې ته ځواب را نه کړ. تر دې وړاندې بلومبرګ امریکایي خپرونې یوه مقاله خپره کړې وه چې پکې ویل شوي وو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست پر ښځو د بندیزونو د لګولو پړه پر نړیوالو اچولې ده. دې مقالې کې دا هم راغلي چې امیر خان متقی د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي له مرستیال امینه محمد سره چې څو ورځې مخکې افغانستان ته راغلي او له بېلابېلو طالب چارواکو سره یې لیدلي دي، په دغه لیدنه کې ورته ویلي کوم بندیزونه چې په افغانستان کې لګېدلي او بانکي سیستم یې له ستونزو سره مخ کړی دی سوداګري یې اغېزمن کړی، دوی بهر ته پیسې نشي انتقالولی چې د ده په وینا تیل او خوراکي مواد راوارد کړي.
ډیره مننه تلاش صاحب کور ودان. تر دې مخکې په یعنی په مخکینی راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي چې اروپایي ټولنه او برېټانیا د افغانانو له مشروع حقونو څخه نه تیریږي، خو له دې ستونزو سره سره به دوی هڅه وکوي چې افغانانو ته مرستې ورسوي او د دوی د حق غوښتنې ناره او چاته وساتي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په همدې اړه د سیاسي چارو له شنون کې یوسف امین زادی سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه دا پوښتنه کړې چې د څباندې 1100 له تیرېدو سره سره د افغانانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې کورنۍ او بهرنیو غوښتنو او فشارونو څومره نتیجه ورکړې ده.
افغانان د یو تیار سرنوشت سره مخامخ دي، ځکه چې حکومت پالیسی نه لري، نه داخلی پالیسی، نه خارجی پالیسی او نه قوانین لري، نه اساسی قانون لري. بل د اسلامی امارت چارواکي د ولس سره هم دوی ناسته ته نه دي تیار چې دغه ستونزې د ولس په همکارۍ سره د ولس مرستې سره که چیرته موجود وي هغه حل شي. دا به ډیره ښه وي چې سیاسي فشارونه د افغانستان د خلکو له طرفه او نړیوالو نه دوی باندې زیات شي او دوی حل شي چې نړیوالو سره او د افغانانو سره دوی کینی او خپل روښانه راتلونکی مونږ وپیژنو.
څه باندې یو کال کېږي چې نړیواله ټولنه او له داخله هم فشارونه په دې برخه کې واردېږي چې د نجونو ښوونځي پرانستل شي او ښځو ته د کار او تعلیم او تحصیل اجازه ورکړل شي. ستاسو په نظر ولې دې فشارونو تر اوسه پورې پایله نه ده ورکړې؟ د دې فشارونو محدودیتونو تر شا د طالبانو غوښتنې او اهداف څه کېدای شي؟
زه فکر کوم چې دوی ته دغه بحثونه اصلا مهم نه دي، رول نه لري. مطلق اکثریت د عام خلک دی وګړي افغانستان قربانی ورکړي دي او قربانی ورکړي او متاسره کیږي متضرره کیږي او حتی مونږ ورو ورو خپل ارزښتونه د لاسه ورکوو.
مونږ د نوي تعلیمي او تحصیلي کال تر پیله پورې ډیر وخت نه لرو، ستاسو په نظر څه ډول یو ملي حرکت یو داخلي حرکت کیدای شي چې د نړیوالو او بهرنیو فشارونو تر څنګ د زمينه برابر کړي چې طالبان له دې محدودیتونو لاس په سر شي او هغه میکانیزمونه چې دوی وایي چې د تعلیم او تحصیل په برخه کې دوی غوړي رامنځته کړي هغه رامنځته شي او بل اخر انجونی وکړي چې مکتب ته وګرځي خزي کارت او تعلیم ته بیرته مخه کړي.
فقط خلکو ته دی واک ورکړل شي، ولس سره دی کینی، قومونه سره دی کینی، علما سره دی کینی، نه تنها طالب دی افغانستان دی خلکو سرنوشت باید وټاکي، پس دغه ټاکره دی دوی دی سرنوشت دی ولس واک باید پوکي ورکی دی ولس غوښتنې ته باید لومړیتوب ورکړل شي په هره برخه کې، هغه که امنیت وي، که هغه ثبات وي، که هغه روزنه وي، که هغه تعلیم وي، که هغه کار وي، که هغه ځکه د هیواد مو خپل هیواد دی او په څنګ یې بالکل د ضرورت دی چې نړیوالو همکارۍ ته ضرورت شته، ده د سیمې هیوادو همکارۍ ته ضرورت شته، ده مونږ بله لار نه لرو غیر د نه چې طالب د ولس سره باید کینی. مونږ په ولس کې مخور خلک لرو، دانسته خلک لرو، متخصصین لرو چې هغه په فساد کې ککړ نه دي، هغه خاین خپل ولس ته هیواد ته خاین نه دي. بدبختانه دا ده چې همیشه د افغانستان سرنوشت د ټوپک سالار، د زورواکو، د چا ته چې ټوپک ورسره، د چا سره چې پیسې ورسره دي، د هغو په لاس کې ده. هسې نظامونه حکومتونه ادا کوي چې مونږ د خلکو پاره برعکس دوی خلک متاثره کړي دي، دوی خلک متضرره کړي دي او نړیوال هم په دغه ګرام نه دي. بعضې هغه نړیوال چې د مونږ سره مثال غواړي چې خرابت ولري، ځکه مونږ ثبات نه لرو، مونږ سیاسي ثبات نه لرو، دلته یو باسه باته نظام نشته چې د خلکو اراده هلته ترسیم شوي. بنان ډیر فوکس په ډلو ټپلو شوی دی، په عذابو شوی دی او نه په خلکو نه په ولس.
د سیاسي چارو د شنون کې یوسف امینزادی نظر مو اوریده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرش ساته اوریدلای شي. دا مخام لشپگو دا سهار تر شپگو بجو پا منتنی چپا دولس شپگ نوی او دا سهار لشپگو دا مخام تر شپگو بجو پا لندو چپو نونس یوشت او پینزوش مترو. آزادی رادیو شپا و رس لطاسو سره.
په کونړ کې چارواکي وایي د دې ولایت د شیګل ولسوالۍ په سورانف سیمه کې د زیات باران له امله تېره شپه د یوه کور چت پرېوتی چې پکې نهو کسانو ته مرشوب لا وښتېده. په وروستیو کې د سړې څپې له کبله هم شاوخوا 200 تنه په افغانستان کې مړه شوي دي. د کونړ د پیښې جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې واوري.
په کونړ کې د پیښو پر مهال د چمتووالي ادارې یو تن کارکوونکی احسان الله د یک شنبه پورز د سلواغي په نه منیټه ازادي راډیو ته وویل د زیات باران لامل 13 شپه شاوخوا 3 بجې د شګل ولسوالۍ د سورانو کلی کې د یو کور د چت پریوتو لامل نه هوتنو تمرګ جوړ لاوختی ده.
د شګل ولسوالۍ کې بیګا شپه 3 بجې خوښا یو کور ورزیدل دی د شیرولا په نامه باندې. یو کس دی چې داغه د کورنۍ 3 نفر ماشومان یې جنکې شهیدان شوي دي او شپږ نفر د کورنۍ نور غړي زخمیان دي.
د هغه په وینا چې د ټپيانو روغتي حالت د ډاډ وړ خودل شوی او دوی د افغاني سری میشتې سره په همغږی یاد کورنۍ ته خوراکي او نور اړین توکي رسولې دي.
په دې اړه باندې د هوادي سیاست په وخت باندې رسیدګي کړې ده او هغه لومړنۍ مرستې خوراکي مواد، خیمه او غیر خوراکي مواد چې کمپل او د شپاسخانی کې ټو یو تعداد نور شیان پکې شامل وو د سری میشتې سره په همغږی باندې د ساحه تر رسولې دي او خلکو سره هغه بیړنۍ مرسته شوې ده.
د شګل په سورانو کلی کې په داسې حال کې د سخت باران په وجه د کور نړې دوکې درین جونې مړې کیږي او د کورنۍ د مشر په ګډون شپږ تنه ټپین کیږي چې د پیښو پر وړاندې د مبارزې مسولین وایي په هیواد کې د واورو او بارانونو اورښت او د نورو طبیعي پیښو له امله د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 200 ته رسیدلی دی.
امروز حقوق هستیمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
ایرانی چارواکو نن سهار ویلی څو بملیژدونکو بی پیلوټو الوتکو تیر شپه په اصفهان کې د ایران یو دفاعي فابریکا وشتي او څناڅه زیان ور اړولې ده. لبلې خو د ایران په آذربایجان ولایت کې پرون د تیلو په یو چانځای کې اور ولګیدا او ورپسې په همدې ولایت کې زلزلې سلګونه کسان ټپیان کړل. د دې موضوع جزئیات له اسدالله لودین څخه اورو. لودین صاحب مهرباني.
ډیر مننه څاروان صاحب. سلام تاسو ټولو اوریدونکو. اوریدونکو ته د ایران دفاع وزارت نه دی ویلي چې په اصفهان کې پر دفاعي فابریکه د تیر شپې د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې د چا پر لاس درلو شک کوي. خو دوی ویلي چې دا یې د بی پیلوټ الوتکو ناکامه حمله و چې مرجوبله هم نه ده اړولې. تر دې مخکې په ایران کې ورته بریدونه د ایرانی چارواکو لخوا اسرائیل ته نسبت ورکړل شوی دی او ویل شوی چې دا ډول بریدونه چې تر ډیره مبهم ساتل کیږي د اسرائیل لخوا شوی دی. ایرانی چارواکو نن سهار وختي ویلي د تیر شپې په حمله کې د فابریکې ځینې برخې زیانمن شوی دي. د حمله داسې وخت شوی چې پرون شنبه د ایران په آذربایجان غربي ولایت کې د تیلو په یو چانځای کې هم اور ولګیده. په دې اور لګیدنه کې د مرجوب راپور نه دی ورکړل شوی، خو په همدې آذربایجان غربي ولایت کې بیا پرون زلزله هم وشوه چې د زلزلې له کبله لږ تر لږه درې تنه مړه شوي، اته سو شاوخوا نور کسان ټپیان شوي دي او ځینې کورونه هم زیانمن شوي دي. په مرکزی ښار اصفهان کې دغه حمله تیر شپه پر ځای وخت یو لسنی می شوي، خو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوي. د ایران دفاع وزارت په اعلامیه کې ویلي چې د دوی پر دفاعي فابریکه درې بی پیلوټه الوتکې توغول شوي چې دوه الوتکې د دوی په ټکو په بریا سره وشتل شوي، خو په ظاهره درېمه الوتکه پر همدې ودانۍ لګیدلې چې د ودانۍ بام هم نړولی دی. د ایران پریس دولتي ټلویزیون چې په انګریزي ژبه خبرونه کوي د موبایل لخوا اخیستل شوی ویډیو خبره کړي چې ظاهرا د بی پیلوټه الوتکې د حمله شیبه خي. د ایران دفاعي او اټومي ساحه تر ډیره د تجارتي او د استوګنې د کورونو په منځ کې جوړ شوی، ځکه خو د ایران خاورونه هم شاوخوا سیمو ته ډیر غزیدلې دي. د ایران دفاع وزارت دغه ساحو ته چې فعالیتونه پکې کیږي د ورکشاپونو نوم ورکوي، خو دا نه وایي چې دغه ورکشاپونو کې څه تولیدیږي. په ایران کې سیاسي کړکیچ وروسته تر هغه زیات شو چې د جمعې په ورځ په تهران کې د ګاونډي هیواد آذربایجان پر سفارت یو وسلوال حمله وکړه چې د سفارت امنیتي مسؤل ووژه او دوه نور ټپیان کړ. تر دې کړکیچ مخکې په تهران کې او د ایران په نورو ښارونو کې مظاهری دي چې دغه مظاهرو هم په ایران کې کړکیچ زیات کړی، او د مظاهرو لامل هماغه دی چې په 13 سپتمبر میاشت کې د مهسا امینی په نوم یوې ځوان نجلۍ د پولیسو په توقیف کې ساور.
مننه لودین صاحب چې د ایران د همزمانو پیښو جزئیات مو راکړل، او د سره پرونه شته چې د آذربایجان د زلزلې د مرجوب لوشمیر په زیاتېدو دی. په پکتیا کې انزورګران، خطاطان او نور هنرمندان غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د هنرونو پرمختګ ته پاملرنه ډېره شي. پکتیاوال هنرمندان په ځانګړي ډول هغه کسان چې د انزورګری، نقاشۍ، خطاطۍ او نورو هنري برخو کې په کار لګیا دي، وای نه د کار لپاره مناسب ځای لري او نه د نویو نوښتونو د رامنځته کولو لپاره هڅول کیږي. لبلې خوا د پکتیا سیمه چارواکي وای ځایي اداره هنرمندانو ته پاملرنه لري او د دې برخې د پرمختیا لپاره به ځینې ځانګړي تشویقي پروګرامونه عملي کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور واوري.
په پکتیا کې هغه کسان چې په خطاطۍ، انځورګرۍ او نورو هنرونو لګیا دي، دوی لپاره د یو ځانګړي ځای او آدرس نشتون، اقتصادي ستونزې او هنر ته د دوی نه هڅونه هغه لاملونه او ستونزې ګڼي چې په دې ولایت کې د هنرونو د ډېر پرمختګ مخه نیولې ده. دیارلس کلن کرامت هغه تنکی پکتیاوال زلمی دی چې په خپل لږ عمر کې د خطاطۍ او انځورګرۍ د هنرونو زده کړې ته مخه کړې ده. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل غواړي د انځورګرۍ د هنر له لارې د نورو ګټورو ټولنیزو پیغامونو په خوا کې د دې هیواد ملي، تاریخي او علمي شخصیتونه نوي نسل ته ورپیژني.
نړیوالې څېرې وسمو ازي لکه احمد شاه بابا، خوشحال خان خټک، جلال الدین بلخي او ابن سینا دغه نور حکومت ته موږ دا وړاندیز چې د دې وسایل باید پیدا شي، لکه بروشونه سو، د دې کاغذ سو، چوکاټونه سو، باید دوی تشویق سي د سامان.
هنرمندان وای د ټولنې د فکری جوړونې او هغوی ته د مثبتو پیغامونو در رسولو لپاره د دې هنر پرمختیا ته هر وخت اړتیا موجوده ده، خو په دې برخه کې لازم پوهاوی نه دی شوی. یو بل تر انځورګر نجیب الله ساروان وایي
پلاغه سم انځور کړی د سینما د ټولنې حال کې بیان سی کنه، هغه مایوب هغه سیدی په مین کې افخی د لاس ور کړی، اپ ځان ملکی کې د کوم لاس ور کړی وي، یا د سي نور څه هغه څه چې د موږ په ټولنه کې ډیر درېدلې وي هغه څه ډیر انځور کوم، ما ته خپل هغه ډیر خوند راکوي. ډیر مشکلات دا وي چې موږ د خاص سپانسر یا حمایت کول والا څوک نه لرو چې موږ حمایه کړي، او انځورګران ستاسو څخه د اقتصادي مشکلاتو له وجې نشي کولای چې د هنر ته پراختیا ورکړي، هغوی ټول دغه صفات دي هنر بیخي پرېښی ده.
پکتیاوال هنرمندان په ځانګړي ډول هغه کسان چې د انځورګرۍ، نقاشۍ، خطاطۍ او په نورو برخو کې کار کوي وایي نه د کار لپاره مناسب ځای او مارکیټ لري او نه د نویو نوښتونو د رامنځته کولو لپاره هڅول شوي دي. انځورګر صدیق الله زرمتی وایي
نو مقصد د ډېر مشکلاتو سره نقاشان او خطاطان او همدې هنري برخو دغه فعالین چې د لاسو ګریوان دي ورسره خطاطانو دي اجازه ورکړه چې په دیوالو باندې شعارونه ولیکي.
بلخوا د پکتیا چارواکي وایي د هغو هنري فعالیتونو ملاتړ کوي او د پرمختګ لپاره یې لار هواروي چې افغاني کلتور او دیني ارزښتونو سره برابر وي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس صواب خان اسلامیار وویل
څومره امکانات چې موږ په وسطوان کې ولرو په دې ډګر کې ورسره ملګري یو، وخت په وخت د چې کومې غوښتنې دي وړاندیزونه او پوښتنې موږ د توان په کچه ځواب ورته ویلی دی او په دې برخه کې ورسره ملګري یو او دا د ټولنې لپاره نوښتګر خلک بولو.
سره له دې چې هنرونه په ځانګړي ډول انځورګري، خطاطي، نقاشي او نور په افغانستان کې د پیړیو پیړیو مخې نه لري، خو د منظمو برنامو له لارې یې پرمختیا ته لازم کار نه دی شوی. په دې وروستیو کې چې د ماشیني چاپ صنعت وده کړې، د هغو هنرمندانو کارونه کم شوي او یا په ټپه درېدلي دي چې مخکې یې لوحې لیکلې او یا یې انځورونه کاګل او څناڅه ګټه به په لاس ورتله.
له هنر څخه به د سپورت خواته لاړ شو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د عربي متحده اماراتو لوبډلې په وړاندې درې شل اووریزو سیالیو ته خپله لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوي نوملړ کې 22 لوبغاړي شامل دي. دا چې دا لوبغاړي څوک دي په اړه به ساحل بختیار چې همدا اوس له سټوډیو سره وصل دی له دوه ورو چې څوک دي. مهرباني ساحل بختیار صاحب.
سلامونه ټولو ته. لکه څنګه چې تاسو ووی 13 ورځ د کرکټ بورډ ادارې د متحده عربی اماراتو پر وړاندې د درې شل ورځو سیالیو ته 22 کسان اعلان کړي دي. کرکټ بورډ ویلي دي چې دغه 22 کسیزه لوبډله به لومړی په یاد هیواد کې یو تمریناتي کمپ کې ګډون وکړي او بیا به له 15 تر 18 پورې لوبغاړي غوره شي. دغه سیالۍ د فبروري میاشتې په 14، 18 او 19 نیټه په ابوظبي لوبغالي کې ترسره کیږي. په اعلان شوي لوبډله کې پخوانی لوبډل مشر محمد نبی، ساحل، عثمان غنی، درویش رسولي، سلیم صافی، قیس احمد او ګڼ نور نوموتي افغان لوبغاړي نه دي اخیستل شوي، خو په لومړي ځل په دې لوبډله کې صدیق اتل، ننګیالی خروټه، بلال سمی، عبدالرحمن رحماني په څیر ځوانو لوبغاړو ته ځای ورکړل شوی. د دې نوملړ تر اعلان وروسته ګڼو ځوانو او پخوانیو کرکټرانو ازادي راډیو ته پیغامونه را لېږلي دي او دوی دعوه کوي چې کرکټ بورډ یې په حق کې زیاته کړی دی. همدارنګه له تیرې ورځې را په دې خوا په ټولنیزو صفو هم د ځینو لوبغاړو د حق غوښتنې په موخه ګڼو کرکټ مینوالو او څارونکو لیکنې کړي دي چې له دې ډلې ابراهیم عبدالرحیم زی، زبید اکبری، درویش رسولي، کریم جنت او ځینې نور یاد لوبغاړي یاد کړي دي او دوی وایي چې یاد لوبغاړو په کورنۍ سیالیو کې د غوره شویو لوبغاړو ښې وړتیاوې ښودلې وي.
په دې کې تاسو اشاره وکړه چې ځوانو لوبغاړو ته موقع ورکړل شوی دا او متحده عربي اماراتو ټیم نسبتا کمزوري ټیم دی، بیا نو ولې خلک انتقاد کوي؟ په کار خو دا و چې همدغه ځوانو لوبغاړو ته موقع ورکړل شوی وي چې دلته وازمویل شي.
یو شمیر لوبغاړو چې پیغامونه را لېږلي دي او ځینو کرکټ څارونکو چې پر فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو لیکنې کړې دي، دوی د تیرو کورنیو سیالیو ریکارډونه خپره کړي دي چې ګڼو لوبغاړو هلته ښې وړتیاوې ښودلې.
ډېره مننه. کور ودان سلامت اوسئ. له دې سره د دې خپرونې وخت پای ته رسیږي. کور ودان.